په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرنو کو. په خوست کې چارواکي په یوه چاودنه کې د 2 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه تیر نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یوه دیني عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوي چې په چاودنه کې د وزیرستاني کډوال او دیني عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2023 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هيومن رائټس واچ د آسیا څنګ مرستیاله پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له 3 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات له ګواښ سره مخامخ دي. میرمن گاسمن ویلی د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقوقو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په 2023 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلي چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوي وي تت شوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې د غراز ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د 3 هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده بل سبا د می 14 پای ته رسیږي وغځوي که نه پرېکړه نه ده کړې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په خبره موږ باید په اړه پرېکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکول کېږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نه نیول کېږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووځي او ادعا یې کړې چې د دوی د خوراکي موادو د صادراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مو لزادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقصوي ثابت دریز غوره کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي.
وای چې زموږ سره مرسته وسي، موږ نه سرایونه لرو، هیڅ نه لرو. څه چې مو درلود هغه ونړېدل، د بل په سرای کې پراته.
په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په 2 مای کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. هغه راپور چې د دوشنبې په ورځ د بشري حقوقو د څار سازمان لخوا خپور شوی په آسیا کې د دې سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله راغلي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د څانګو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ لامل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انعطاف د منلو تر څنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په آسیا کې د بشري حقوقو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې ښځینه کارکونکي کار نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د راپورونو له مخې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په وروستۍ غونډه کې پر دې هوکړه شوې چې د بشري حقوقو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکوي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشري مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نشي دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر درېمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او 115,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یوه اعتراضي غونډه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې شعارونه ورکړي له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې غړي محبوبې حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوي وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو چې د افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه بلکې د بشري حقوقو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش ها در عمل اقدام کند.
خود طالبان حکومت تل په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو نقضول رد کړي او پر ښځو د بندیزونو لګولې د هیواد داخلي مسله بللې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه له لاسه ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته حالت نور هم خراب شوی. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په اوږو دوه حیاتي او نه پخلاکېدونکي مسؤلیتونه تحمیل کړي دي چې دا مسؤلیتونه له اړمنو خلکو سره مرستې کول او په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشري حقوقو وحشتناکې سرغړونې پای ته ورسوي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمه ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. د دې سازمان اشاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز لګولو ته ده. په عین حال کې د بشري حقوقو څار سازمان هم د افغانستان بشري وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 30 ولایتونو په 30 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بېلابېلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی یې د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالرو غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار او غریب یو، موږ ناره چې تاسې وانه اوري څوک یې واوري، وایي چې موږ سره مرسته اوسې، موږ نه سرای نه لرو، هېچ یې نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوارو غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او اته ویشت اعشاریه درې میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بېوزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره څلېرویشت اشاریه څلور میلیونه او په 2021 کال کې بیا اتلس اشاریه څلور میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا اته لکه پنځه اویا زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د اقتصادي چارو له پوه از رخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ناورین تر حده پورې جدي دی.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کړي، ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل هم مشکلات مصنوعی پر انکشافی پروژی بھی او بیا د خارجی قوا شتون دلتا زیر خدمات خپل زمونږ مارکیټ خراب اخیستل، یو تعداد زائد کار پیدا کیدل او یو اندازه هم دوی غیر مستقیم مرست هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسکورېدو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څېره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. مثال په توګه طبیعي حوادث دي او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
بله، د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې به تر سره شي؟
او په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي، ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي او دا حالت د دوام وړ نه دی، ځکه چې په دې څخه په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي، هغوی لپاره کار پکار دی، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي هر کال چې تیریږي، زموږ مشکلات زیاتېږي او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو لپوه از رخ شافیزي سره د افغانستان د روان بشري او اقتصادي وضعیت په باب مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته هم د حج سهمیه کې ونډه ورکړي. دوی وایي سږ کال غواړي له دې دو هیوادونو حج ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د حج سهمیه کې ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو د لومړنیو کارونو د پیل خبره کوي. په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال غواړي چې دوی ته هم ونډه ورکړي. پاکستان کې میشت افغان کډوال سمیع الله وایي غواړي سکل حج وکړي.
اسلام آباد کې ژوند کوم، خدای وکړي چې بیت الله شریف ته ایمن کار دغه ځای نه مخکوره شي چې بیت الله شریف ته ورسم حج لپاره، چې دا موږ سمیت په پاکستان کې ورکړي، ورسم موږ د پاکستان نه بیت الله شریف ته
سمیع الله وایي د بیروزګاری او ستونزو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډه شو، خو اوس چې اقتصادي حالت ښه دی غواړي حج وکړي. په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد ناصر هم وایي غواړي خپل تره له ایران عربستان ته د حج لپاره ولیږي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د حج په پروسه کې د کډوالو ونډه ورکړي.
څو کاله کېږي چې د کاکا له کورنۍ سره مې په ایران کې ژوند کوو. سږ کال مې کاکا غواړي حج وکړي، که اسلامي امارت زمینه مساعده کړي او په ایران کې افغان کډوالو ته سهمیه ورکړي، کاکا به مې وکولی شي حج ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي فضل محمد حسیني د خلکو د غوښتنه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب وویل څه کال افغانستان ته د ډېر زره تنو سهمیه ورکړل شوي چې په دوی کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډه هم په پام کې نیول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم وایي د څه کال د حج په پروسه کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډې ته پام شوی. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او په هڅو سره د افغانستان له سهمیې نه تقریبا نظر کسه سهمیه د مهاجرینو ته ورکول شوې ده، چې دا اوس په پاکستان او په ایران هیوادونو کې د دوی نوملیکنه روانه ده. د نوملیکنه نه وروسته به دوی په منځ کې پچا چول کیږي او د هر چا چې پچا وخیږي نو تقریبا زر کسه افغان مهاجرین ایران او پاکستان
نه بدوی د حج فریضه ادا کړ. عبدالمطلب حقانی ادا کوي چې همدا اوس د پاکستان په پېښور، کوټه او اسلام آباد کې او د ایران په تهران او زاهدان کې د حج د پروسې ادا کولو لپاره د افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو هغه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمیې د ورکړې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال اووه میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی درې میلیونه یې په پاکستان او پاتې درې میلیونه یې په ایران کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د ښځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډېری مېرمنو چې په دې مارکیټ کې کاروبار کوو د اولادونو د روزنې لپاره کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه مېرمنې وایي د خپلو کورنیو د ساتنې او دغه راز د ساتنې لپاره او سختې اړتیاو ته په پام دوی مجبوره شوي چې په کورونو کې دننه کار وکړي. د ښځو دغه سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په محسساتو کې د ښځو د کار تر بندېدو وروسته وتړل شو. نور په دې رپورټ کې
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یوه کور کې ترسره کیږي. اتویش کلنې مزلفیه یو مهال د ښځو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړی او د خپل کار ترڅنګ شپاړس ښځینه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوو اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نوموړی وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبوره ده چې کار وکړي.
زموږ ډېر وخت په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ بندېدو وروسته بیا موږ دلته په دا کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم موږ ته ډېره سخته ده، ستونزمنه ده، ولې دا ځای تنګ دی سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي، هغه هم جوړو ورسره د پردو پرمایش ایجابونه دام جوړو او به خرڅو دلې هم بازار ته وړاندې کو.
په دا خیاطی کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي له 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. سلويش کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نوموړی وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او اته کوچنیان مې دي راپسې، زه ما په کور کې خپله داسې دغه څوک نشته، یو ډوډۍ او شیرت راوړي، زه خپل ته راځم، مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعته لارې د پښو مزل ته راځو، غواړو چې موږ او کار مخته بوځو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلې د سکولونه ګلدانی او د میوو د بیلابیلو ښکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیه چې لا یې هم واده نه دی کړی، دغه کار د ښځو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به یې تولیدات پلورل. دا وایي له کله چې په کور کې د باف کار شروع کړي، ګټه وټه یې تر پخوا څو چنده کمه سوې.
مخ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅېدلې، 1500 په دونه خرڅېدلې، خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانې په هغه به یې نه رسه غواړي، او په مارکیټ کې چې وو ښه کار سمو.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسساتو کې د ښځو د کار تر بندیز وروسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د ښځو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د ښځو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د ښځو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې، په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت چې لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي، او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې مو د میرمنو د ستونزو په باب واوریدل. په کابل کې چې څوک کورونه رنګوي، په رنګمالانو پسې معمولا چوکونو ته ځي، خو رنګمال رمضان وایي دی د کار فرمایشونه د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کوي. د رمضان د کار او ژوند کیسه به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیري وسیله وبرېخي، خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي رمضان چرنګمالی کوي وایي د فیسبوک د میسنجر لارې د کار لزګونه غوښتنې ترلاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تک پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونې خپروي.
ما ته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار غوښتنه کوي. دوی د خپلو کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره له نږدې خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکي رمضان د رنګمالی هنر له خپل پلار زده کړی و، خو په خبره یې په تیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوي شیان زده کړل او اوس په بیلابیلو بڼو کورونه او خونې رنګوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ولس کلنۍ کې له خپل پلار د ودانیو د رنګولو هنر زده کړ. وروسته مې د خپلې وړتیا له مخې بیلابیلې بڼې یادې کړې. اوس د اوبو رنګونه، غوړ رنګونه، پلاستیکي رنګونه کارولی شم. د دې تر څنګ بیلابیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنګولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري، د کابل په شارینه او سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنګمالۍ له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار ښه وي.
د اوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډېر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتېږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کمو خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ته رسي.
که سم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه ویشت زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفېږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګاره یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنګمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډېری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنګول. خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنګمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک یې هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنګوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارات ته مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشاله او کامیاب لره. زه د اګروال حیات الله هم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیده چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که علم په نر په خدا پر دی، علم پریزت نه لکل مسلم و مسلمات. بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که او طلب علم ولو کنه بکین، تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی.
السلام علیکم. وکیل احمد دل کاندل ورس میوند ولسوالی نه میګنی ولیدا رور مول طالبان نغوشته چې بل څه په دې ډول ولسوالی کې مکتبونه فعال کی. ته د شي په اړه چې شنو پولیس کې هیڅ څه نه راغلی او نه شتون لري. د سانو تقریبا کده تو وایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پولیس کې او مکتب نشته. نو طالبانو د وزارت نه می دغه وختونه ومنه نه کوره باد.
السلام علیکم. هیله کوم چې ما لا پیغام نشر کړم. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیر او نسی وګورو.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوی او په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دوهمې نیمایي